السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي د بشر ضد جرمونه بللي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا یو قومندان خبرداری ورکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې به د دوی هوایي حمله زیاتې سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د امریکا او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د خیالي دښمن په څیر چلند کوي. د تونس ولسمشر خپل صدراعظم له دندې لرې کړ او پارلمان منحل کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قومندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي. دغه امریکایي قومندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکینزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون وخت په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حمله زیات کړی دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په روانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل روان دي، بلخوا په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې او ځینې ولسوالۍ لاندې کړې دي. قومندان مکینزی ډاډ ورکړ چې د امریکا لوجستیکي ملاتړ به د اګست 23 وروسته هم چې په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل بشپړیږي دوام کوي. هغه په مشخص ډول ونه ویل چې واشنگټن به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پر طالبانو خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي کنه. مکینزی په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو قومنده هم په افغانستان کې پر غاړه اخیستې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو وربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپلې حمله ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو لولارې یو جوړجړی ته د رسیدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینو بې ځایه کوي. بلخوا د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی ویلي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو ګډ دریځ به دا پروسه خوځنده کړي. ښاغلی ستانکزی دا خبرې پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د کتنې پر مهال وکړې. د سولې په تړاو تیره اونۍ دوحه کې د لوړې کچې دوه ورځنۍ غونډه وسوه. خود دولت لوري ورڅخه ناراضه کابل تستونسو او ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لزګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د تشتونې او شکنجه پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهره ته له هالند څخه ورغلی وو، برای ازادي راډیو ته ویل:
د لاریون یا د راټولیدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تشتولو او پرې تشدد او ضرورونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تشتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا 10 ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتشتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشې کړی سوه. تر دې پیښو وروسته د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیک اړیکې نورې هم خړې پړې سوې او افغان دولت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته ور وبلل. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوه شزي او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قومندان روح الله خلیل اوغلو پرون وخت رسنوی ته ویل طالبانو څو توپونه پر هوایی ډګر توغولی و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلی.
امروز ما شاهد اصابت چند
یوار بیا پر میمنه خور دی وسلوالو مخالفان و لخوا د سو توغنده و دی وشتلو شاهدان و چه دی و ماشوم او دو خز و دی شهادت سبب شویدی. سو دکانونه تخریب کړی، پر پوزی اهداف و ندی لگیدلی.
دا پیښه پرون تر غرمې وروسته سوې ده او د فاریاب امنیه قومندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یوولسو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمیر وسلول پرون په هوایي حملو کې په نښه شوي.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان پور غزنیګه کلی کې د طالبانو پورې یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې یوولس طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
ریزایی زیاته کړه چې په دغو حملو کې د وسلولو طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د تونس ولسمشر د سیاسي بحران د زیاتېدو په لړ کې صدر اعظم له دندې لرې کړ او پارلماني منحل کړ چې د ده سیاسي مخالفانو دغه کار کودتا بللی دی. د تونس ولسمشر قیس سعید پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د نوي صدر اعظم په مرسته به خپل اجرایه صلاحیت ته دوام ورکوي. تر دې اقدام څو ساعته مخکې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې مظاهراتچیانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د منحلېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید ویلی د دې اقداماتو هدف د تونس خوندیتوب او د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی دفاع ده. په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کورونا وایرس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله پر حکومت د خلکو غوسه زیاته سوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د امریکا او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شی فانګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شیرمن تنن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې چین د هریمن په توګه وشي او په کار ده دا چلند یې بدل سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شغلی شی او میرمن شیرمن ترکتنی وروسته په یو اعلامیه کې ویلي امریکا د خپل جوړشتي ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له هغه چې واشنگتن په هانګ کانګ کې پر دیموکراسي پلوه اعتراضونو د چین د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول. په ځوابي اقدام کې چین تیره اونۍ د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز ځینې نور اشخاص او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. د دې قانون له مخې د هغو ځایونو لیست پراخیږي چې خلک اړ دي د ورتګ لپاره په استیله روغتیایي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغې راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول سویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه مظاهرې وسوې. د ولسمشر ایمانویل ماکرون هدف دا دی چې د کووینونس ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسلې په توګه وکاروي. د دې حکومت غواړي زیانګالي خلک خوندي او په روغتونونو کې د ګڼه ګوڼې مخه ونیول سي. دغه لایحه په روغتیایي سکتور کې واکسین کول جبري کوي او روغتیایي کارکونکي اړ دي چې د سپتمبر میاشتې تر 15مې واکسین وکړي کنه د دندې ځنډولو خطر یسته. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللي دي. دا غوښتنه وروسته لدی کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل د کندهار سپین بولدکی طالبان شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې د نننه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډيري اندېښنې وړ بللې او د نړیوالو د بیړني پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې لولسي کسانو سره زور زیاتای نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسی وګړي ځپلي او ځانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دوه اوسیدونکو آزادي راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
کندهار ولایت نورجن پیغام درته پرېږدم. ورور دلته برق سبلشنا نسته په ومنه یې کې ورور لارې بندې دي چې مریض مې کلینیک ته نه سره راځي. ورور دغه مو غوښتنه د چارواکو څخه دغه موږ څنګه تر رسیدګیو کې د لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار شاه په ومنه یا تمنه یې
کې به څه وګوري. د جنگ جګړې
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستيال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنی چارو وزارت د بشری حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو توتريخوالي او بشری ضد جنایتونه مستند کوي. لنړیوالې ټولنې د بشری حقوقو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت د غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک لنیول وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تور نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې د کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه ځامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره دغه سازمان څیړونکو پتریشا گاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یک شنبه په ماخام پر خپل ټوئیټر پانه ولیکل چې د بشری حقوقو ډیر اندېښمنونکي وضعیت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ځانګړي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشری حقوقو د سرغړونو مستندیدو ته حقیقت موندونکي نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ اثره زور زیاتای نه دی شوی او څوک برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوه زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتای شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتست د موسیقي د پروګرام تر پایل مخکې د اورو چې په کابل کې نن ورسپانو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي.
مسیر ورسپانې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکلي چې طالبان پر لبسي هڅه کوي چې لا زیاتې سیمې لاندې کړي او حکومت هم د سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅې کوي او په ډېرو ولایتونو کې سخت هوایي بریدونه او بمباري هم پیل کړي دي. خو لیکوال پوښتلي چې ولې دواړه لوري خبره د څولې کوي خو تمرکز بیا په جګړه وي. د لیکوال په اند دواړه لوري فکر کوي چې دا هم په اوس وخت کې سوله د دوی په ګټه نه ده او طالبان فکر کوي که اوس سوله کوي نو اړ دي چې ډېر مسایل ومني، ځکه چې لا هم حکومت شته، جغرافیه لري، له سیمې او نړۍ سره اړیکې او مشروعیت هم لري. ورسپانې وړاندې لیکلي طالبان فکر کوي چې دوی باید لا زیاتې سیمې ونیسي، دولت کمزوری کړي او بیا یې مجبور کړي چې د دوی د ډیرو شرایطو منلو ته تیار وي. لیکوال ټینګار کړی چې دواړه لوري باید پوه شي چې د روانې جګړې دوام له یو اړخه د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د خلکو د ګټو خلاف کار دی، له بل اړخه به هیڅکله کوم لوری د زور له لارې بریالی نه شي. هیواد ورسپانې لیکلي چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو له وتلو سره سم د دښمنو لورو لخوا د افغانستان پر ضد او د افغانستان د ناامنه کولو په موخه د طالب او ترهګرو په جامه کې جګړو او بریدونو زور اخیستی. لیکوال ادعا کړي چې پاکستان په ټول وس دا جګړه پراخه کړې او غواړي چې اوسنۍ نظام وپرځوي او بیا په افغانستان کې خپل لاسپوڅی حکومت راولي چې د پاکستان د خوخي پالیسی غوره او د افغانستان د بهرنی سیاست واک او اختیاري په لاس کې وي. د لیکوال په اند چې ایران او روسیه هم د همدې موخو لپاره په ښکاره د طالبانو او د هغو ترهګریزو ډلو ملاتړ کوي او دا ډلې د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې جنګوي. ورسپانې ټینګار کړی چې په حقیقت کې د دښمنو لورو دا ناوړه مداخله او د هغوی لخوا د ترهګرۍ او اورپکۍ ملاتړ د سیمې د اتصال پانګونو سوداګرۍ او شریکو رواګټو په وړاندې خنډونه راولل کړي دي. او افغانستان ورسپانې د طالبانو په هغو غوښتنو تمرکز کړی چې ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکمنۍ لاس په سر شوی نه وي او کابل کې یو نوی حکومت رامنځته شوی نه وي تر هغې په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو لیکوال د طالبانو د سرګندونې سیاسي لوبه بلل او لیکلي چې طالبان غواړي په دغه کار سره په حکومت کې ملي اجماع له منځه یوسي او په څو برخو یې وویشي. د لیکوال په وینا چې طالبانو او بهرني ملاتړ یې په کراتو هڅه کړې چې د نظام دننه د نفاق په اچولو سره حکومت تر فشار لاندې راولي.